د کار دوام ته پریشتي. د فرا والیا او نور چارواکي وای د طالبانو د قمندانانو کورونه په ایران کې دي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجان کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه.
د بګرام له حمله وروسته د امریکا دفاع وزیر وای دا ډول بریدونه به د امریکا اراده بدله نه کړي. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دوه تنه د لومړي ځل لپاره په ښکاره محاکمه کړل. د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په غونډه کې پاکستان د دواړو خواوو ترمنځ د کرکې په پیدا کولو تورن شو.
په دې فکرمند یو چې کرښه ستونزه خو لري، یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې تصادف جوړ دی چې دا ختم کی.
د بلوچستان د پرونی انتحاري حمله او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای د بګرام په هوایي ډګر پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیز ونه کوي. آشتن کارتر په یو بیان کې چې د پینټاګون لخوا خبر شوی د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکی کړي او ویلي دي چې د امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د شیراتونکو لپاره له پیل شوي ماموریت نه پښا کیږي. په بګرام هوایي ډګر باندې په انتحاري حمله کې څلور پوځیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په بګرام کې د پرونی حمله په خبرګون ویلي چې د امریکا د خوندیتوب او د افغانستان د خیراتلونکو لپاره لخپل پیل شوی ماموریت نه پښا کیږي. هغه په یو بیان کې چې د پینټاګن لخوا خبر شوی ویلي په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوی سرتیری او دوی قراردادیان دي وژل شوی او شپاړس نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډي سرتیری هم ټپیان دي. آشتن کارټر ویلي هغه کسانو ته چې دا حمله کړې زما پیغام ساده دی، هغه دا چې موږ باید خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د خیر راتلونکي د تضمین په هدف د خپل ماموریت په مختوړلو کې لاس په سر نشو. کارټر ویلی په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او دا ټراجېډي به ضرور څیړي او پراتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمي لارې لټوي. هغه د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي خودلی او ویلي دي چې د ټپیانو د درملنې لپاره به هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د بګرام په هوایي ډګر کې د شنبې پورز سهار یو کس چې انتحاري واسکټ په ځان کې وو حمله وکړه او دا مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده. اسلام علیکم طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا کړی چې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان پوځیانو ته د امنیتي مسولیتونو لور سپارلو ورسته د بهرنیو پوځیانو د مرګ ژوبلې کچ ډیره کم شوه. خدا به پر روان کال کې لمړی وار وی چې په دې کچ مرګ ژوبله پوځیانو په خاصه توګه امریکایي عسکرو ته وړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ناتو سرمنشي یونس ستلټنبرګ فرانسوي چارواکو او ګڼو نورو کسانو دا حمله غندلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې چې ارګ مانې خبر کړی دا حمله سخت غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت د افغانستان او د نړیوالو متحدینو د دښمنانو د لمنځوړلو لپاره په خپل هوټ کلک ولاړ دی. د پروان سیمه ییزو چارواکو ویلي حمله کوونکي هغه وخت حمله کړي چې د هوایي ډګر کارکونکي دننه تلل او دا لا معلومه نه ده چې ټپیانو کې څومره بهرنیان او څومره افغانان شامل دي. رسنۍ یو رپورت ورکړی چې د امریکایان په امریکا کې د سرتیرو د ورځ د یوې ورځې ناوخت لمنځغونډې پر مهال تر حمله لاندې نیول شوی. د سرتیرو ورځ هر کال د نومبر په 11مه د امریکا د وسلوال پوز د ټولو غړیو د درنښت په هدف لمنځل کیږي او د امریکا عمومي رخصتي ده. لس ورځې مخکې هم په کندوز کې په یو بمبار کې چې د طالبانو د لمنځوړلو په هدف شوی وو د درې دیرشو افغان ملکانو ترڅنګ دوه امریکایي عسكر هم وژل شوی وو. د ناتو سرمنشي یونس ستولټنبرګ هم د یادې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ناتو به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره ولاړوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې او په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځوړلو ټینګار کړی دی. د منل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د جګړې له پیل راهیسې یعنی له 2003 کال 2324 امریکایي پوځیان وژل شوي او 1015 تنه نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د مشانو جرګې ځینې غړي او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو شمېر طالب مشانو کورونه په ایران کې دي او د دې هیواد لخوا یې ملاتړ کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران وسلوالو طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې الوتکې او ټانکونه پرې بشتلی شي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو مهمو طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د فرا په وروستیو جګړو کې د یو شمیر وژل سویو طالبانو جسدونه هم ایران ته لیږدول سوي دي. د فرا والی اسف ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د ایران په ځینو ځایونو کې اوسیږي او له هغه ځایه د تخریبي فعالیتونو لپاره افغانستان ته راځي.
د طالبانو د یو شمیر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجان کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه، یز کې څه، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته.
ښاغلی ننګ زیاتوي هغه وسلې چې طالبانو د فرا په جګړه کې کارولې داسې ښکاري چې له نږدې سیمې نه یې ترلاسه کړي. خدای وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي چې ایران افغان طالبانو ته داسې وسلې ورکړي دي چې الوتکې او ټانګونه هم پرې ویستلی سي.
ایران نظامي یرغل شروع کړی دی، اته طالبانو ته مثلا ځایونه ورکړي دي، اته نظامي مرسته ورسره کوي، داسې وسلې ورکړي دي چې یغ نه کېدای شي، تیارې مو ویشتلی شي او ټینکونه مو ویشتلی شي، او دغه مرسته دی ور شروع کړي دي.
که څه هم ایران تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړي دي. تېره اونۍ د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم په دې اړه اندېښنه وښودل سوه او د دغې جرګې رئیس د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع له امنیتي او استخباراتي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون منشي رڼا ترین ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې اونۍ کې به کشفي او استخباراتي ادارې دوی ته معلومات ورکړي.
راتلونکي دوشنبې ته موږ په دغه اړه موضوع په اجنډا کې لرو او کېدای سي مسولین و مشته هر اړخیز معلومات را کې کوم معلومات شدی خپل پلاس
کې لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران همکاري په ډاګه کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلاټنې روان دي.
په دې اړه باندې موږ هم تحقیق کوو که کوم اسناد پیدا کو دی موږ مطبوعات سره شریک. موږ داسې اسناد نه لرو چې هغه دقیق کو، موږ په دې اړه باندې هغه کو نظر ورکړو.
د سیاسي چارو کارپوهانو وایي چې ایران په افغانستان کې د داعش د پراختیا له ویرې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. له دې ډلې متی الله خروټی وایي نه یوازې ایران بلکې روسیه هم د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له طالبانو سره اقتصادي او پوځي مرستې کوي. ښاغلی خروټی وایي چې له داعش سره د مبارزې ښه طریقه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او له دوی سره مرستې کول دي، نه له وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستل.
څومره د مخکې د فراه والی ښاغلی آصف ننګ د ازاري راډیو په ولایت خبرونه کې ویل چې وسلوالو طالبانو د فراه په وروستیو حملو کې له داسو وسلو څخه کار اخیستی چې د افغانستان په نورو سیمو کې وسلوال طالبان نه کاروي. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت د دې لپاره په مستقیم ډول په ایران تور نه پوری کوي چې دا حکومت نه غواړي چې په یو وخت هم له پاکستان او هم ایران سره اړیکې خرابې وي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اوري په یاد لرئ نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې په ترافیکي بې نظمۍ خبرې کوو. ستاسو په نظر په ترافیکي بې نظمیو کې خصوصا په ښارونو کې ملامتي د چا ده او څنګه مخه نیول کېدای شي؟ هیله لرو چې ټلیفون به وکړئ او یا به هم د افغان بسیم دا تاسو اتل شمیرې له لرې سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوئ. د افغانستان ولسمشر د کابینه د دریو غړیو د سلب صلاحیت کېدو په اړه جدي خبرګون وشود. محمد اشرف غنی پرون شپه په ارګ مړی کې د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړیو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې اجازه ورکړي چې کابینه کار مخ ته بوزي او بیا د ټولې کابینې د کار وضاحت هغوی ته ورکړی شي. ارګ مخ کې په یو بیان کې ویلو چې د بودیجې د مصرف په اړه ولسي جرګې ته د کافي معلوماتو تر رسولو د وزیرانو د استیضاح پروسه ځنډیږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینې د دریو غړو د استیضاح او سلب صلاحیت کولو په غبرګون ویلي چې د کابینې د غړیو بدلون اوس وخت ډیر ګران تمامیږي. افغان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړیو سره پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې کتلي او د ولسی جرګې د یادې پریکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډیر دلایل بیان کړي دي. له دې ډلې د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د واک محدودیت، وظیفوي مداخلې، د قراردادونو لاس په لاس کېدل او د کابینې د غړیو د کار ناوخته پیل هغه څه بلل شوی چې له عملی د بودیجې په مصرف کې خنډ رامنځته کړی دی. ولسمشر له ولسي جرګې غوښتي چې اجازه ورکړي څو کابینه چې اوس په پښو درېدلی نوره هم قوي شي او د کابینې مسؤلیت د یوه وزیر په توګه نه بلکې د ټولې کابینې په توګه په پوره وضاحت سره راتلونکي بودیجه کې شامل شي. جمهور رئیس د ولسي جرګې غړو ته ویلي چې د بودیجې د لګښت ستونزه ډېر پرمختللي هیوادونه هم لري او دا ډېره ستونزمنه ده چې د کابینې غړي بدل شي او هر څه له سره پیل کړی شي. د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره افغان ولسمشر وروسته له هغه ولیدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیره نسترین اوریاخیل د انکشافي بودیجې د لږ مصرف په خاطر سلب صلاحیت شول. ارګ ماڼۍ پرون د ورځې ناوخته هم د ولسي جرګې د یادې پریکړې په غبرګون د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو د وزیر د استیزا دلایل نامعاجه ګڼلی وو. په یو بیان کې چې ارګ ماڼۍ په همدې اړه خبر کړی وو ویلي وو چې ولسي جرګه د وزیرانو لخوا د بودیجې د مصرف په اړه بشپړ معلومات نه لري، نو د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو د وزیرانو د استیزا پروسه ځنډیږي. پرون شپه په دې لیدنه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کابینې غړي، د ولسي جرګې اداري پلاوی او ځینې غړي هم شامل وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې تازه خبرګون هم واخلو، خو په دې اړه د ولسي جرګې د کمیسیونونو رئیسانو چې له ولسمشر سره د لیدنې لپاره وربلل شوي وو له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا تازه په یو اعلامیه کې د صلاح الدین ربانی استیزا او سلب صلاحیت کول ناسم کار او د مشخصو کړیو سیاسي هڅه بلل ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د جمعیت ګوند د ملي یووالي حکومت دی او اصلي تشکیلونکو لوري په توګه وضعیت ساری او لخوا سره سم به د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره لازمي پریکړې وکړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړی کټینګ کړای.
اته بجیا او شل دقیقې شوې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو وزارت وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فرضي کرښې دوړو خوته د پرتو قومونو ګډي هڅې کول شي د ځان ژغورلو ملي او ګډه اراده رامنځته کړي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وویل چې په سیمه کې نوې پیدا کیدونکې ستونزې د ټیټ ولسي شعور له امله دي چې باید ورته کار وشي. په دې موضوع د یوسف خان زتران راپور.
یو شمیر مدني فعالان، حکومتي چارواکي او له پښتونخوا نه راغلی پلاوی د ډیورن فرضي کرښې ته د پروتو قومونو ستونزو د هواری او کلتوري دالې ساتلو لپاره په ګډو هلو ځلو ټینګار کوي. د هدف ته د رسیدو لپاره د پولې دواړو خواو ته د فعال ولسي تړون او پیوستون لارغړي په کابل کې راټول شوي تر څو د فرهنګ او ژبې، مدني ټولنو، رسنیو او قومي مشرانو له لارې عملي اقدامات وشي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې دشت ستونزو د حل لپاره باید ولسی شعور لوړ شي.
زمونږ نو محال ستونزې کله چې وایي د ټیټ سیاسي شعور د نشت له امله دی، نو فکر کول پکار دی چې دا شعور څنګه لوړیږي، چې بیا د ځان ژغورلو ملي او ټولیزه اراده د هماغه پر بنسټ رامنځته شي. که زمونږ نننۍ غونډه د همداسې یو فکر د رامنځته کېدو لامل شي، زه فکر کوم موږ له خپل سل کلن خوب څخه د راویښېدو زیری درلودلی شو.
ښاغلی لیوال وایي دوی ژمن دي تر څو په سیمه کې د یوه ټولیز فکر د پیدا کېدو او عمل ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ولسي تړون یو شمېر غړي وایي چې د څه باندې یوې پیړۍ رئیس د ډیورن فرضي کرښې په واسطه دواړو خواو ته د ویرې د راپیدا کېدو هڅې شوي او په لوی لاس دلته پراته قومونه د ترهګرۍ د قربانېدو تر څنګ په ترهګرۍ مشهور کړی شوي دي. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو د ګډ کلتور ساتنې او ستونزو هواری لپاره د هڅې داسې وخت کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د ډیورن فرضي کرښې د راښکلو 130 کاله پوره شول. د خیبر پښتونخوا څخه د راغلي ولسي تړون او پیوستون لار او پلاوی مشر عالم زیب خان وایي له دې کرښې وروسته پاکستان اوس د ولس ترمنځ د کرکې تخم شیندي.
په دې فکرمند یو چې کرښه ستونزه خو لري، مشکل هر وخت پیدا کېدی شي د چارواکو د غاړې نه، خو دا په میس کې د ولسونو یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې ته سازش جوړ دی چې دا ختم کی. اوس دغه بد پښتون قوم ډیره غټه بدمرغي.
د د ډیورن فرضي کرخې د برخلیک پاړه وخت نا وخت غږ پورته شوی او د دې کرخې دواړو خو ته د پروتو قومونو دیوالي پاړه حال ځله تر دې پوخوا هم شوې دي. په همدې حال کې څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د وخت انګریزانو دا کرخې یوازې د یوې مسودې له مخې راښکلي چې نه قانوني ده او نه هم منل شوي، خو له دې ټولو سره د ډیورن دواړو لور ته بېلابېلې ستونزې په تېره بیا نامنی هغه څه دي چې دلته پراته قومونه او د ولسي تړون او پیوستون لار غړي یې اندېښمن کړي دي.
له فساد سره د مبارزې نوې ادارې دوه تنه په علني ډول پرون محاکمه کړل. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي له فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې له مفسدانو سره بې توپیره قانوني چلند وشي. د دې ادارې رئیس سید اکرام افضلی له آزادي راډیو سره په مرکه کې د رشوت اخیستو په تور د پوځي څارنوالۍ د یو غړي علني محاکمې ته په اشاره وویل چې دا بهیر باید په پوره شفافیت او عدالت دوام وکوي. له ښاغلي افضلی سره د آزادي راډیو خبریال قاسم سلمل د مرکې په سر کې دا پوښتل چې آیا د دولتي کارکونکو دا ډول علني محاکمې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مثبت رول ادا کولی شي. ښاغلي افضلی په ځواب کې وویل
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې د مافیت فرهنګ عام دی او د سیزنو محاکمه چې د هر ځینه شروع شي دا یو ښه خبره ده، اما اوس لا ډېر وخت چې مونږ په دې باندې قضاوت وکړو چې آیا واقعا دغه محکمه به عادلانه وي او آیا دغه محکمه کې یوازې هغه کسان به محکمه کېږي چې سیاسي زور نه لري،
یعنی لا هم مګر ویل ستاسو چې پروسه به شفافه نه وي.
دا هم یو ستونزه ده چې د څارنوالانو کار اکثرا د سوال لاندې وي او دا ښکاري چې
د څارنوالۍ په سطح باندې پروسه کې ځینې اقدامات او ځینې تغیرات او تبادلات پکې رااله. لا هم فکر کوي دغه بنسټونه څونه مطمئن دي له دې اړخه چې دوی به واقعا په سم توګه باندې وکړي سي قانون تطبیق کړي.
په عدلي او قضایي بنسټونو کې خورا ډېرې ستونزې شته اوس هم، او دغه ستونزې د هواري لپاره لازمه ده چې باید په بنسټیز ډول باندې کار وشي، نه یوازې د څو کسانو په منفقي او یا هم تبدیلی باندې اکتفا باید ونه شي او باید دې ته پاملرنه وشي چې په بنسټیز ډول باندې په داسې یو ریفورم سره چې واقعا هغه خپلواکې برخې په دننه ادارو کې او باندنی څارنه او روڼتیا په کارونو کې باید په دې کچه باندې وي چې د دغه ټولو ستونزو مخه په سیستماتیک ډول باندې ونیول شي.
د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده.
آزادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د زابل سیمیز چارواکی وایي چې د دې ولایت په مرکز کلات کې د لومړي ځل لپاره پوهنتون جوړیږي. د چارواکو په وینا د پوهنتون به لومړی دوه پوهنځي ولري او له دې سره به په زابل کې لسګونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو موقع په لاس ورشي. له سیمې څخه د آزادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال آزادي راډیو ته وویل چې دا پوهنتون په زرجري بمځکه کې جوړیږي چې تیر ورځ د مرکز څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوی او د زابل د والی لخوا د بنسټ ډبره کښې شودل سوه. د سیال په وینا تر اوسه د پوهنتون د جوړېدو لګښت نه دی معلوم، خو د را روان کال تر کانکور ازموینو وروسته به یو شمېر محصلان په دوو پوهنځیو تعلیم تربیه او زراعت کې جذب کړي.
دغه پوهنتون به په زر جدي بځمکه کې د کلات ښار ته نږدې په یوه سیمه ده، په دې کې به جوړ شي چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیه او دویم د زراعت پوهنځی به ولري، او د هغې نه وروسته به په وخت زمان سره به ورو ورو پراخېږي، نور پوهنځي به هم پکې راشي.
زابل دا مهال د لوړو زده کړو لپاره کوم شخصي او یا دولتي تعلیمي بنسټ نه لري. د کلونو راهیسې د دې ولایت ځوانان په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې کوي.
تاسیز مو شخله آزادی رادیو اوری وسپ اجمل اندر توي چې د افغانستان پاړه په بهرنوي مطبوعاتو کې څرا خلی دي.
د وال سټریټ ژورنال رسپانې د کابل په شمال کې د امریکایي پوځیانو پر وی مهمې اړې د طالبانو د برید پاړه لیکنه کړې. ورسپانه وای یو ځان وژن کې د باګرام په پوځي اړه کې چاودنه کړې چې سلور کسانی وشلی او څوار لس نورې ټپین کړې. ورسپانه زیاتوی تر وسر وخانه نه د چبرید کون کې څنګه وتوانی د باګرام د پوزي اړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خوندي او په سختو امنیتی تدابیرو کې ساتل کیدون کې اډه ده ل دروازې تیر شي. ورسپانه د ناتو یو خبر پانه مخبره کړی چې په کې په افغانستان کې د ناتو کمانډان جنرال جان نیکلسن د پیخي د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت پر غاړه اخیستې. وال سټریټ ژورنال لیکي بریدګر د کارګرو په جامه کې د پوځي اډې ته چې زرګونه قراردادیان پکې کار کوي نه وته. ورسپانه وایي دا لومړی اصل نه دی چې په باګرام کې د امریکا پر پوځي اډه برید کیږي. تر دې مخکې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې هم پر دې پوځي اډه انتحاري برید وشو چې شپږ تن امریکایي سرتیري وشل.
د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د شانورانی په نامه زیارت کې 14 وشوه چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وشل شوې دي. له سیمې څخه د اسرای رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور.
شاه نورانی مزار د کوټه جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتر شي کې د خوزدار په سیمه کې د چیل کراچي او د بلوچستان له بیلابیل سیمو هر ورځ سلګونه خلک ورته راځي او زیارت یې کوي. دغه مزار له شار ډیر لري دی. یو لوی غره په لمن کې پر کوچنۍ غونډۍ جوړ دی. د شنبه په ماښام په دې مزار کې له 500 تر 600 زیارت کوونکي موجود وو چې نابرابر ور باندې 14 وسو او په نتیجه کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 یو عیني شاهد وایي 14 وسو موږ لخپلو بچانو سره د پیښې له ځایه په منډه راووتلو. په مزار کې ورس روان وو. د ښځو رقص یا دمال شروع 14 وسو. د عیني شاهدینو په وینا په مزار کې چې خلک راټولو هغه ځای یو څه تنګ وو ځکه هم زیاتو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. یو بل عیني شاهد وایي موږ ولاړ وو خلک د وجد په حالت کې وو. ناببره 14 وسو. د هیچا پر چا حال نه وو. خلکو منډې وهلې. هلته 98 کسان پر مځکه پراته وو. په وژل شویو او ټپیانو کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي چې روغتونونو ته د رسولو لپاره د دی مرستندوی ادارې او حکومتي روغتونونو امبولانسونه د پیښې ځای ته 2 ساعته په ځنډ ورسېدل. د کلات سیمې کمشنر محمد هاشم غلزی رسنیو ته وویل چې دا یو ځان وژونکی برید وو. وایي د پیښې په ځای کې نه موبایل ټلیفون کار کوي او نه هلته برېښنا شته ځکه نو د ماښام له تیاره کېدو سره د مړي او ټپیانو پر انتقالولو کې ستونزې وې. د خوزدار مرستیال کمشنر د پیښې په اړه وایي زموږ د پلټونو له مخې دا ځان وژونکی برید وو. یو هلک کړی ده چې د بدن ټوټې موږ ترلاسه کړې او د ډي این اې معایناتو لپاره مو ولېږلې. په 14 کیلو و تر 8 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي.
هم د هم د دې ساتلند خبرونه. د افغانستان ولسمشر وای په اوس وخت کې د کابینه بدلون ډیر ګران تمامي شي. ارګ مانی په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی دا خبره د ولسی جرګې له اداري پلاوی او ځینو غړو سره د پرونش په کتنه کې وکړه. په باګرام هوایي اډه کې له انتحاري حمله وروسته د امریکا دفاع وزیر وای چې دا ډول حمله به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نه کړي. د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه به نن د دوشنبه په ښار کې د فوټبال دوستانه مسابقه وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د 14 له عمله د وژل شوی شمیر 250 د ټپیانو شمیر 150 تنو ته ورسید. هیلری کلینټن د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر د خپل ماتې لپاره ملامت کړی دی. یو مطرح ایرانی ملا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبه ونه کوي. او د مولداویا خلک د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره له سخت انتخاب سره مخامخ دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساران و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. راه بندی و بی‌نظمی در ترافیک از مشکلات بزرگ در افغانستان دانسته می شود. از کابل شهرهای بزرگ گرفته تا مناطق مختلف مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو هستند. صبح و شام خصوصا اکثرا راه بندان برای ساعتها طول می کشد. با باور شما عامل اصلی در کجاست؟ ازدحام بیش از حد، نبود یک سیستم درست ترافیکی و یا سایر عوامل را شما در نظر می گیرین؟ چون راه های افغانستان اکثرا جاده ها با معیارهای خیلی سابقه ساخته شده، البته وقتایی که جمعیت هم کم بود و نفوس مردم در شهرها خیلی به مراتب کمتر از حال بود. برای بهبود وضعیت ترافیکی چی کارهای باید صورت بگیره و مسئولیت هر شهروند افغانستان در قبال از این چی هست؟ در وضعیتی که شما در هر شهر بزرگ هستین چگونه خود شما مؤثر واقع شده میتونین؟ در امی مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و منتظر تماس های شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل نن په دې خبرونه کې په ترافیکی بی نظمی خبری کو څوک ملامتی په دې برخه کې او څنګه مخه نیول کېدای شي، که مو فکر کړی وي هغه کار چې یا هغه سفر چې باید په 15 دقیقې کې تاسو وکړي هغه په ځینو مواردو کې په یو ساعت کې هم نشي کولای، ځکه چې دومره بیروبار وي، دومره موټر رو استهام وي چې هغه لاره چې باید په 15 دقیقو کې تای کوي ممکن په یو ساعت کې تای نه کړی شي. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوي چې موټر چلوونکي هم مقررات نه رعایتوي او په همدې خاطر د بیروبار جوړ شوی دی، او که ترافیکي قوانین نشته او یا یې څوک نه رعایتوي او یا په خپله ترافیک پولیس ملامت دی، هر څوک چې تاسې ملامت بولی او تاسې فکر کوئ په علت دا مشکلات پیدا شوي دي، هیله ده چې د تلیفون او همداراز سکایپ او افغان بیسیم دا تصواتل شمیری لاری به څرګن کړي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-540 او یا هم 0908-202-255 او د افغان بیسیم اتل شمیره خو مو انشاءالله چې پیاد ده.
بله، شنونده های عزیز میتونین برای ما همچنان از طریق اسکایپ زنگ بزنین، چون خدماتش مجانی است. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi. و حالا بریم، یک شنونده داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و صبح بخیر، نجیب شما را از کابل دعوت می‌کنم.
بفرمایید آقای نجیب.
موضوعی که خوب را انتخاب کردین، عوامل خیلی زیاد داره این وضعیت. عوامل درجه یکش عدم تطبیق قانون به صورت یکسان بالای همه رجاله، نبود ترانسپورت منظم شهری دولتی که او بتانه توسط بسایی که مثلا ظرفیت زیاد داره در شهرها و تراکم نفوس بیش از حد در شهرها، و یک پوینت دیگه ای که زمانی که قانون بر همه یکسان تطبیق شوه، و اینا شما فکر بکنید که یک جایی اگه یک ملیبس شهری وجود داشته باشه تا 60 نفر میتونه بگیره، اما در مقابل از او 10 تا واگن خرد 12 تا واگن خرد در شهر کار میکنن، بی خود تراکم بار میارن، موجودیت به فروش های بیش از 100 تا اجاده، و این همه کل عوامل دست به دست هم داده این وضعیت بد ترافیک ایجاد میکنه. و این عامل دیگه نبود دریورای مسلکی، یعنی او دریورایی که یا با نبود اسناد یا با داشتن اسناد جعلی روی جاده هستن. این کل چیزایی که من میگم یک بخشی از کوچک از این عوامل تشکیل میده بله یک ترافیک خوب نداشته باشه.
تشکر، سلامت باشین سیب.
مننه، سلامت تو سیب. بل افریدون که امل رو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام
علیکم. سلام سیب.
مزقیش محمدی آواز می آوری؟
بله سیب، آورو محمدی سیب مهربانی کوی.
دیر من زا سره دیده چه تا مشکلات غیر مسلکی جواران دا مسلکی گی، یعنی پر ترافیک و ریاست که کتاسو گوری لایسنسون خرچی گی 5000 افغانی وار که لایسنس کورشا تا در تراوی، ولی دیگه سره سره زا دیر اپراپ ریاست دی ترافیکو او پا وزارت دی ترانسپورت بنده چوم که تاسی دی هندوستان دی سرکونو دا دیزاینون او گوری د پاندغه مسیر کې چې روان یاست او دلته چارای راځي، د چارای په خوا کې ستاسو راسته لاسته او بل فرعي سړک ته ده چې دغه موټرونه چې غواړي راسته لاړ کلر شي دوی په راسته لاس باندې حرکت کوي، په هر سړک باندې چې چارای ته ختميږي دغه فرعي سړک ورته موجود ده چې دوی په لنډه وځي او ضرورت دی ته نشي دوی ځان چارای ته ورسي بیا راسته لاس دوی تاوشی. نو دغه سیستمونه دوی ندی عملی کړي، خارجي وطنونه نه پیګم لیدلی دي او دوی تللی دي صرف وخت یالت تیر کړی ده، که دوی د همسایه مملکو ډیزاینونه راوخلي مطمئنن چې دا مشکلات حل کیږي. بس زه د اقتصاد مسئله ما یو ورځ ما محاسبه وکړله، تنه د کابل ښار اوسیدونکي په یوه کال کې تقریبا 1,100,000,000 ډالر خساره تحمل کوي. زمونږ جی ډی پی ته دا تاوان رسیږي، یعنی دا تیلو مصرف چې کیږي، دا وخت د کارمند چې ضایع کیږي، هغه پیسې چې مونږ په نورو ځایونو مصرفولی شوې هغه دلته مونږ نه ضایع کیږي، ټولې روانې دي. د دې سره سره د ترقی په ریاست وایي چې د افغانستان کې تعداد د موټرونو زیات ده. زه ورسره هیڅکله دا خبره نه منم. په اروپا کې هر زر کسونه تقریبا 200 نفر موټرونه لري، په هندوستان کې د هر 100 نفرونه 250 نفر موټر لري، ولی په افغانستان کې د هر 100 نفرونه صرف 80 کسه موټرونه لري. ولی بیا هم موږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو. زه د ارزان قیمت نه حرکت کوم، غواړم تر پروانې دو پورې لاړ شم، 1.5 ساعت مخکې زه حرکت کوم، دومره لاره بنده ده. حال دا چې د شپې 8 بجې چې زه هغې خونه راځم، زه تقریبا 15-20 دقیقو کې رارسیږم. نو دا ټول جنجال د ریاست د ترافیکو او وزارت د ترانسپورټ جوړ کړی ده. انشاءالله چې دوی به وغوښتل شي پارلمان ته، اول
ته
دیدی هم
استیزاشی
هم
سلوی صلاحیت میشه. سلامت باشید. بله، سارون صاحب، یک موضوعی که خیلی واقعا شاید بر شنونده های ما جالب هم باشه، ازدحام در هر شهر بزرگ دنیا، در هر شهر وجود داره.
بله،
در اروپا هست یا امریکا ازدحام هست، رابندان وجود داره، خصوصا در مواقعی که مامورین و مکاتب البته به طرف درس میرن یا دوباره برمیگردن
یا طرف کار. بله.
در هر دو وضعیت، در هر شهر خیلی ازدحام زیاد وجود داره. مثلا اگر نیویورک را ببینید، یکی از شهرهای بزرگ امریکا، خیلی رابندانش زیاد است. واقعا از یک ساعت به دیگه ساعت رفتن 1 ساعت 2 ساعت وقت میگیره. اما ای است که در اونجاها، در کشورهای اروپایی و امریکایی و غرب، قوانین ترافیکی خیلی حاکم است. همیشه زمانی که یک حادثه میشه و رابندان به وجود میاد، پلیس به زودترین فرصت وارد اقدام میشه و راه را باز میکنه. و یک گپ دیگه هم است که مردم خیلی واقعا چون رعایت میکنن قوانین ترافیکی را، به همون خاطر طول نمیکشه اکثرا رابندان در این کشورها.
بله، لکه څنګه چې اوریدون که ول روسیا اوریدون که ډیر شی خبره ته اشاره وکړه، په افغانستان که دومره ډیر موټر نه دی لکه څومره چې بیروبار ده. په نیویارک یا نور لوی شهرونو کې موټر واقعا چې ډیر زیاتی الته لا ملامتی نشته چې دومره، لیکن دلته موټر دومره ډیر نه دی، لیکن بیروبار دی ډیرو زیاتو موټرو په اندازه ده. او یو بل عیب ته هم چې اشاره ونه شوه او باید وشي، هغه دا ده چې علاوه په هغه اقتصادي تاوان چې لري، ډیر صحي تاوان هم لري، ځکه چې چاپیریال ککړیږي د لوګي په وجه، او دا هم د افغانانو لپاره ډیر لوی تاوان دی چې افغانان یې کوي. یو بل اوریدونکی هم فکر کوم چې د سکایپ له لارې دی، مهرباني کوئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
خیر، سکایپ والا قطع دی، د تلیفون اوریدونکی مهرباني.
مهرباني سيد.
سلام علیکم سلام
علیکم تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم او
کارکونکو
او اوریدونکو ته سلامات اوسئ.
مهرباني خو سيد علیم سيد. تاسو زموږ په شهرو کې د ډیرا غنګونه د غرنجونو جوړ کړی ده. په داسې پلان جوړ شي چې دا غرنجو پر ځای باندې په شهرو کې یو خاص بستونه په کار واچول شي، چې هر شهر بستونه ورکول شي او سورلۍ د دغه ډېرې ګڼګونو ته خلاص شي. د اوس زرنجونه په شهرو کې انتظام کړي او سورلۍ هم ټوله وه، دا زرنجو ته چې دی ورلوېږي او خپل هدف ته ځینې ځانونه رسوي. که دا زرنجو مخه ونیول شي او بستونه په شهرو کې زیات شي، هم به د ګڼګونې مخه ونیول شي، هم به چاپېریال پاک شي، او هم به دغه ترافیکي پېښې تر هغه به د 1000 راکمې شي. ځکه چې اوس زرنجونه یو داسې مسلکي خلک په دا شهرو کې چې دغه کلو ته ورغلي دي، هلته به زرنجونه رانیولي دي او دغه روزموز او خپله خواري او غریبي په دغه زرنجو د لارې لاسته راوړي. که دوی دغسې خاص پلان جوړ کړي چې دغه بستونه فعاله کړي، نو د دغه پېښو
سلامت باشید. مننه،
تشکر. سلامت باشید سب میربونی. یک شنونده دیگه هم داریم، بعد از او برخ پیام هایی که شنونده ها فرستاده. البته پیام ها خیلی زیاد هستند. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی سب،
مهربانی کنن.
نه الله شد دوی خبری و نکره. خیر، مهربانی کوی سب.
سلام علیکم ساروان سب.
و علیکم سلام. مهربانی.
دغه مسله چې تاسو بس خوخه کړی د ډیره خاده په کال خصوص کابل کې الو خارو کې د افغانستان خلق قوانین نه مراعتي او حکومت هم په دې پرد او مرامت او خلق هم دي چې په فرهنګ نه پیږي سره کوم فرهنګ چې ترقم په خار کې موټر نه استفاده وکي څه خل لاړ شي زه خپل دلته په امریکا کې ژوند کوم په دې خار کې لوس انجلس دا اوس ډیر یو لري ځاین روانه مې تاسو کله چې رادیو نیولې و بس ودرېدلم چون ډیر مشکل ده چې زه بس تلیفون کې وغږیږم او کنه هیڅوک هم نشته دي زه ډیر یو بیرون له خار یو ځای کې یم مخ په خار روانه مخو ډیر دې ته بس اگر ورکوم قوانین په ځان باندې تطبیقوم په چې قانون شته ده ولی ما دلته پارک کړې موټر زه تاسو سره غږیږم او احیانا کبل چیرته زما ډیره به ناوخته د شپې دو په نامه د سټاپ ساین یو شای لري چې غلطه وي او دریږي ګوري به بیا بځي هیڅوک نشته پولیس هم نشته حتی په 15 کیلومتری کې د ما هیڅ نفر هم نشته خو زه دریږم چون دلته یو فرهنګ شته ده او په افغانستان کې متاسفانه چې فرهنګ نشته ده په خلکو کې البته دغه د موټر چلولو فرهنګ دریورانو سره نشته او د خلک چې پیاده ځي دو سره نشته څوک چې دوکانداری کوي دو سره نشته حکومت خو په خپل غم ککړی حکومت د هغه خو بس له هر چا نه جگ وګو کې فرهنګ نشته ده نو د ما په نظر دغه چې قوانین نشته دي او خلک یې نه تطبیقوي دغه لوی عامل ده
بله صاحب بیر از شکر
سلامت باشین صاحب و برخی ها در پیام های هم که فرستادن عوامل مختلف را در موجودیت البته مشکلاتی که در ترافیک هست ایره برجسته فکر میکنن یک شنونده دیگر را میگیریم بعد از اون میریم پیام ها خیلی زیاد آمدن از طرف شنونده ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام سروند زمال خان نیکی سلام و احترامات من از بلاس و خاقات و نغمات بلکل زمان بوده که دولت ملامت دام خلق ملامت دی بلکل چوب دوتا ترافیک قانون نم ترافیکی قانون دوتا پام نکوی سره کسی بگی اگه ترافیکی شاره گیدنی که ترافیکی کنی نو آگه قانون پام نکوی نوزین خارون که
شنونده
قطع شد. بله سارون صاحب یک موضوع دیگر هم که در افغانستان میتونه خیلی حلال مشکلات باشه مشکلات را حل بکنه ساختن اشاره ها و اشاره های ترافیکی فکر میکنم خیلی مثبت و مؤثر واقع شده میتونه و همچنان امی که تعیین شوه اگر کسی تخلف کرد خیلی جریمه بزرگ بپردازه یا مثلا لسنسش گرفته شوه این هم شاید بتونه که مؤثر واقع شوه.
بله پدی که خوشک نست خو دلته هم یو شمیر زورواکان و کار خراب کرده ده چه کله ترافیک پولیس گوری چه یو زورواک لشاره سری شاره تیری شی نو هغه بیا مجبور شي چې یو عادی کس هم پریږدي چې هغه هم تخلف کوي بیا هغه هم څه نه وایي په ځلونو په دې ټولنیزو رسنیو کې به تاسو لیدلی چې یو ترافیک پولیس د زورواکانو له لوري وهل کیږي ټکول کیږي ځکه چې موټرې درولی وي ورته ویلي چې ولې د ترافیکي قوانینو سرغړونه کوي متاسفانه چې همدا کار شته او له خلکو به موږ تاسو مغواړو چې هر کلم دغه خلک ویني حتما عکس واخلي ویډیو یې واخلي په ټولنیزو رسنیو کې خبره کوي دا ډیره اسانه او ارزانه لار ده چې خبريږي.
بله بدون شک و همچنان یک موضوع دیگر که در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان تنها در یک صورت البته نه در اونجا زورمند نه وزیر نه وکیل هیچ کس اجازه نداره از اشاره سرخ بگذره به غیر از در قدم اول امبولانس. قدم دوم پلیس و قدم سوم اطفائیه.
بله.
که اینا هر سهش کارشان خیلی فوری است.
بله پلیس هم پاگه صورت که چه عاجل کار بلری او اغا سایران و چالانه کړی وی او پرلپسی هارانونه کوي حتما ضروری کار ولري پغه صورت
حتی به یک طرفه هم میتونه داخل شوه. اما در افغانستان خیلی ها شکایت دارن که از دست زورمندان یا برخی از نیروهای امنیتی گفتن از این لحاظ به تکلیف هستن. شنوندای عزیز البته نیروهای امنیتی بعضشان که برای از این شاید خیلی عجله هم داشته باشند که برای رسیدگی به یک حادثه یا یک رویداد برند
که ماموریت خصوصی او کم دست بی‌حوصلی دی دموش افغانان اکثرا دیر بی‌حوصلی دی اگه کار چه یو دو دقیقه او سله غوړی باید صبر وکي، هغه صبر ډیر خلک نه لري، نو دوی هم دغه مقررات بیا نرایتي. څنګه پیغامونه به ولولو؟
یک شنونده سروان صاحب خیلی منتظر مانده نم، اینا رو بگیریم و بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب
مهربانی.
ورور جان بالکل دا یو منلی حقیقت دی چې نور نړۍ کې که موټر ډېر دي هماغه سهولتونه شته، خو زمونږ جادي د نن نه څلوېښت کاله پخوا جوړې شوي جادي دي. او زه د جلال آباد نه خبرې کوم، زه تقریبا دغه د اوه بجې په وړاندې اوه بجې د بیسودو پله ته نږدې شوی یم، او درې کیلومتره د بیسودو د پله نه وړاندې ولاړ یو. او ایله دغه دی چې دولس دقیقې کم نهه بجې د بیسودو د پله نه موږ واوښتو. دلته مشکل په حکومت کې مری او په خلکو کې مری. خلک په یوه راسته کې پنځه قطاره موټر ځي، هغه سړک مقابل باندې داسې ګبل کې چې هغه بل مقابل لوري موټر به کمه سره ځي، ستونزه په موږ کې هم شته. زه هم خپله یو چلوونکی یم. او بل مشکل دا دی چې دلته دغه خودسرې کمپنۍ دي، ریکشا جوړوي ډېرې زیاتې، په هره کوڅه کې خلک لګیا یا انګران لګیا دي، ټسو ټوسې خېږي او ریکشې جوړوي. دا دي زرنجونه ډېر زیات بې اندازې را روان دي، هند نه ریکشې را روانې دي، چین نه را روانې دي، د پاکستان نه راځي. داسې یو حال دی، هغه پاکستاني ریکشې خو چې وګوري خو ډېر زیات چین لوګیا کې کاربن مونو اکساید ګاز تولیدوي چې د صحت لپاره ډېر زیات مضر دی، ډېر خطرناک ګاز تولیدوي. داسې چې قدم دی په یوه ثانیه کې د لس ریکشې مخې ته راځي. حکومت هېڅ د دې د کنټرول لپاره کوم پروګرام نه دی نیولی او نشته اوسه پورې. داسې بې بندوباره موټر را روان دي چې دا خپل ملک نه ګوري. په پښتو کې یو مثال متل دی، وایي چې خپلې بوسنې سره خپې غذوا کړي، وایي نه غذول خپې دي دباندې وځي. نو مشکل دا دی دلته په دې هېواد کې، په عوامو کې هم دی او په حکومت کې هم دی، په دواړو کې دی. هېڅ کنټرول نشته په هېواد کې چې یو سړی یو شی جوړوي او د هغې چې زمونږ څومره ضرورت دی څومره هم پکار دي. خو دا مسله نشته، را روان دی تجارت دی، او په تجارت کې د حکومت خلک هم شریک دي، غټ خلک دا کار کوي، واړه خلک دا کار نه شي کولی. نو ملامت دواړه، موږ په دې ملامت یو چې یوه جاده په پنځه قطاره بندوو، د مقابل لوري مخه بندوو، او حکومت په دې ملامت دی چې بې کنټروله بې نرخه زاړه موټر هېواد ته را روان دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.
تشکر. باز هم سروان صاحب میخواستیم پیامو رو بگیریم، اما یک شنونده در اسکایپ منتظر ماندن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم ګران جوړ، بخیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
محترمه د ازادي رادیو کارکونکو او تاسو اوریدونکو ته ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. څرنګه چې خبر یم چې تاسو موضوع نن د ترافیکي ازدحام په وجه باندې ده، نو یو نظر او یو سوال لرم. نظر مې دا ده چې په سعودي عربستان کې ما ډیر وخت تیر کړی، او هلته د ترافیکي پیښو هیڅ ستونزه نه وي. بلې اورې؟
بلې بلې صاحب،
ستونزه نه وي. هغه وجه دا ده چې یو خو د قانون احترام ده، او بل دا ده چې کله چا ته رخصي یا لیسنس ورکول کیږي نو په هغه وجه باندې دوی ته هلته درس ورکول کیږي. او درېمه خبره دا ده چې کله درس ورکړی سو نو په هغه صورت کې یو پیخه چې کله راځي یا کومه غلطیا کوي د اشارو یا کومه ترافیکي قوانین ته احترام ونه لري او حکومت ورته مخالفه ورکی یا غرامه ورته ورکی، نو هغه مخالفه د میاستې په حدودو کې د تیرېدو دوهمه مخالفه کیږي. یعنی که چیرته په میاست کې صدت نه کی ډک یې نه کی نو هغه ډبله کیږي. نو هغه کس چې ډریور وي هغه په دې پام سره چې دی غلطیا هم ونه کی او دغه غرامه ډبل نشي نو ډیر احتیاط کوي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه پیسې د ترافیکي عام خلکو ته نه ورځي چې په ترافیکو کې خلک ولاړ دي رشوت په توګه باندې اخلي، بلکې دا بیت المال ته ځي او حکومت ته ورځي، بانکونو ته ورځي. ځکه چې په هر کمپیوټر لګیدلی ده، په هغه کمپیوټر کې دای چې غلطیا وکړي هماغه ته ډایرکټ په یو روپۍ هم د ترافیکي مدیر یا مامور نه اخلي، بلکې حکومت ته ورځي. او سوال مې دا ده چې که چیرته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې چې ازدحام ډیر زیات ده، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا ښار د ډیرو کم نفوس لپاره جوړ شوی و او اوس خلک ډیر زیات دي، نو د هغې ښه لاره به دا نه وي چې په دغو کومو ساحو کې چې زحمت ډیر وي په هغو کې هوایی پلونه جوړ شي او دغه میلیونونه ډالر سراغ د افغانستان لپاره او نړیوال کومکونه وکړه او د موږ تاسې بلډنګونه په جوړ کړل د موږ تاسې مسیرانو او دغه چې ته پام نه ک نو کچیرته په دې کې هوایی پلونه جوړ شي آیا دا به د دې پلو د دې ازدحام سره کوم کومکونه کی
بله شکه چې کومک به کوي خو ترسو چې قوانین لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خلک رعایت نه کوي موټر چلون کې او نور رعایت نه کوي تر هغه پریز کومک نه کوي ځکه چې لکه څنګه چې لومړنی یا دوهم اوریدونکو اشاره وکړه په افغانستان کې دومره موټر هم زیات نه دي لکه څومره چې عملا بیروبار وینو دا بیروبار اکثره دی قوانینو د نه رعایت له کبله ده نه له دې کبله چې واقعا سړکونه کم دي یا تنگ دي او یا موټر ډېر زیات دي پر حال به هم مننه
خیال محمد خیرخواه از پروان در پیام خود نوشته کرده که بی‌نظمی ترافیک به خاطر از است که از طرف زورمندان و افراد دولتی قوانین مراعات نمیشن و گفتن ترافیک هم ضعیف است. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که ازدحام و یا حوادث ترافیکی زیادتر اوقات گفتن ملامتی به دوش افراد بوده به خاطر که قوانین را مراعات نمیکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که شهر کابل به خاطر 600 هزار تن جور شده و حالا گفتن 6 میلیون تن زندگی میکنند. امی گفتن علتش است. انیف از کندوز نوشته کرده که تردد بیباکانه واسطه های دولتی مخصوصا نیروهای امنیتی و عدم رعایت قانون ترافیکی توسط اونا عامل اصلی رابندان است. گل رحمان از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پلیس ترافیک باید در هر شهر زیاد شوه و گفتن که جلو حوادث به این طریق گرفته میشه. عبدالباسط غفوری از ولسوالی ده سبز قریه ده یحیی نوشته کرده که از همه راننده ها خواهش میکنیم تا در انگام رفتار از سرعت زیاد خودداری کنند. گفتن از نارسیدن کرده دیر رسیدن بهتر است. و محمد طارق غفوری هم از ولسوالی ده سبز کابل نوشته کرده که باید همه راننده ها قوانین و مقررات ترافیکی را رعایت کنند تا از حوادث خونین ترافیکی جلوگیری شوند.
رحیم الله نوری د کابل څخه لیکوي په مکاتبو کې ترافیکی درس دی تدریس شي چې ټول په ترافیکی قوانینو خبر شي. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت لیکي و په کندهار کې لډیره وخت هم خلک له ترافیکی اشاره او ترافیک قوانینو نه مراتوي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست له صبرې ولسوالۍ لیکي و ځینې ډریوران دي چې ترافیکی قانون تر پښو لاندې کوي ځکه د سپرلوی د مرجوب سبب کیږي. ولی جان له غزنی لیکي وایي ترافیکی پیښې زیاتره د سړک د خرابوالي په علت دي. بل اوریدونکي افضلی له کندهار لیکلی دی وایي زما نظر دا ده چې د هرې خوا چې راواخلي حکومت ملامت دی نه موټروانان. رحیمی له مزار شریف څخه لیکي وایي د ترافیکو د خرابوالي اصلي لامل د سړکونو کوچنوالی دی او د چلوونکو غیر مسلکی توپ. بل اوریدونکو شاید له کابل لیکلی وایي د ترافیکو د بیروبار د کمولو لپاره باید د هند په شان د هوایی پلونونو څخه کار واخیستل شي. شفیع جان زدران له خوست له نادرشاه کوټه لیکي که قانون مراعات شي تر ډیره هر څه سمیږي. محمد نسیم له کندهاره لیکي ترافیک ملامت دي ځکه چې کوچني موټر چلوي نه نور جمله نه لوستل کیږي متاسفانه. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکي وای په لشکرګاه شهر کې ترافیکی بې نظمی ډیره سوې ده ځکه ترافیک خپل وظیفه په ښه ډول نه ترسره کوي او د خلکو څخه پیسې هم اخلي.
بلې سرون صد در پیام هایی که داشتیم یک پیام خیلی جالب از طرف آقای رحیم الله نوری بود که گفتن در مکاتب قوانین ترافیکی درس داده شوه. یک زمان ما به یاد دادم حدود 30 سال پیش که خود ما هم معلم مکتب بودم در افغانستان قوانین ابتدایی ترافیکی درس داده می شد در برخ مکاتب و در زمانی که کودک بودیم البته کم آگاهی ما داشتیم که چی باید بکنیم در مسائل ترافیکی. اول کدام کار شوه، دوم کدام کار شوه، کی اهمیت بیشتر داره. ولی متاسفانه که حالا تدریس نمیشه در هیچ مکتب در کشور.
بله پکار ده چې څه ناڅه د خلق مضمون نوی په پښتو یا دری مضامینو کې چې اجتماعي مطالب او موضوعات هم وي د اقل د یوې مقالې په توګه ترافیکی قوانین تدریس شي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
بله سلام علیکم.
سلام سیک میره
خب از صدیق الله هستم از کابل. بسیار زد و بخشین. من برنامه تان از شروع تعقیب کردم. موضوع خوبی است و چند موضوعی که ما هم در ذهن داشتم بعضی از دوستا سوال کردن و اونا شما میفیلن که گفتین کمی قوانین اگر در مکاتب تدوین شود بسیار خوب است، چون آگاهی مردم ما از نگاه یکی خود ما به حساب ترافیک جاده داریم، یکی از وسایط است و یکی هم به حساب عبور و مرور آبرین است که اصلا مردم اکتیر میشن که مردم آگاهی نداره. مثلا در شهر کابل سر زیر زمینی را ما که میریم با 15 دقیقه 20 دقیقه الا به طرف مرادخانی ما برسیم به خاطر که مردم از بین سرک تیر میشه، در حالی که زیر زمینی وجود داره کسی تیر نمیشه. و یکی سر موضوع متراک بود، متراخ واقعا کسایی که دریور هستن امروز ما واقعا دریور پیدا کرده نمیتونیم به خاطر که دریور اصلی اصلا گم از هیچ، هر کسی اگه اشترینگ یاد گرفته بریک و اکسلیتر یاد گرفته خلاص دیگه هیچ کدام کار بار یاد ندارن به خاطر که قانون نمیفهمن. ما در یکی از روزها در دان چمن یکی از اشارهای ترافیکی بود به طرف دست راست دور میخوردم، عین رقم نفریم به طرف دست چپ دور کرد رفت. زمانی که در پولیم بود مفتم بود در سر صدا کردم گفتم مو طرف بند است نرو، میگه نه دست چپ اجازه است که بریم، یعنی مردم آگاهی ندارن. و یک خواهش از شما دارم، همین مشکلات را که شما میجا گرفتین از مردم، نظریات مردم را گرفتین، یک روز امیر با مقامات ترافیک در میان بگذارین که بوگین نه چون برنامه تان لایف بود همگی یار شنیده بوگین که نبی مردم از پیشنهادش که ترافیک هم یک ذره توجه کنه. من فعلا در جاده آمدم متراب بدون دست میام، سنگ در وسط جاده موندگی است به طرف دست که ما میایم به این طرف میایم، که من خودم رو به رو با موتور یک توقف کردم اشاره کردم گفتم بیا در دست دو طرف است چی میکنی طرف قرار طرف مسائل داره. و یکی این موتورایی که مسافربری است مثل فلان کوچوار میگن چی میگن قسم موتورا، اینا کاملا جای توقف نمیفهمن، در بین سرک استاد میکنن سوری میوار دارن سوری تا میکنن، ازدحام اینا میارن. زمانی که در پلیس حساب میکنه او بدر همین جای ساد کردن است برو تو را غرض نیست، یعنی اینا اصلا نمیفهمن که دریوری چی. یار همین پیشتر که یک برادرای مد لس آنجلس گپ زد گفت که قانون فرهنگ مردم نمیفهمد، دریورا نمیفهمن این همین چیزا، اگر برشان بگین به مسئولین ترافیک اینا هم توجه کنن فکر میکنن در آینده بهتر خواهد.
بله بدون شک شنونده عزیز سلامت باشین. و یکی از برنامه های زیر آسمان کبود را البته که روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر میشه، به همین موضوع در هفته های خیلی نزدیک اختصاص خواهیم داد با شرکت مقام های مسئول از اداره ترافیک و وزارت ترانسپورت.
بله نو حتما به پمدی موضوع لکه سنگ چه تاسو ویل موش هم نیت تا چه خبروان ویل روز کستاسو لدی استقبال نمالی میجی استاسو لدی مشکلاتو چه استاسو په خبرو که مش ولیدل نو پدی عرضی چه پدی خبروان ویل رو لا چارواکو سر خبر دی پی وکاو تو یو حلاره بالاخره پیدا شي. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون لاره اوریدونکو دی مهرمانی
خیلی فرصت کو تا یک دقیقه نه تماس از اینا قطع شده سروان سید پیغامونو تماس را نمیتونیم بگیریم. بله یکی دو پیام داریم از شنونده های ما. عزت الله عظیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که در قندهار حوادث ترافیکی خیلی زیاد شده، و شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که موجودیت اشاره های ترافیکی و همچنان شارها مثل که گفتن از میدان هوایی تا منطقه خیرخانه در کابل ساخته شده هی میتونن مشکلات زیاده باشنده های مناطق مختلف کشور حل بکنن.
عبدالله علی میتن در لهلمن لناوی ولسوالی سخلی که دیوی چه یولوی مشکل داره چه دیر دیر وران لایسنسونه پا پیسو اخلی او همدا علت چه دوی ترافیکی مقررات نرایتوی او پا غلاره چه باید لار نشی پا ما غلاره زی لکه سنگه چه مخکینی آوردون که ورت اشاره وکره.
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه میکروفون شما